یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان استریم شهید از ادیر ریو پاپ یو استودیو کی موز اجمل اند هر کلیکم دا زموږ غرمنی خبری خبرونه ده او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد صدران هم کار کوي. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د عالي شورا له چارواکو سره هم وګوري. زلمی خلیلزاد له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شوی چیرې چې نوموړي له طالب استازو سره څو ورځنۍ خبرې اترې کړي دي. خو تر ریپورټونو او خبري مطالبو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر دروري.
په سر کې د تومایمو خبرونو سرټکی تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د ابوظبي د غونډې جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې او البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماتان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې یې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی تر اوسه یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره نه دي کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ته سیمیزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې. خو د دې هیواد دولتي خبري اژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې دي او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه یې د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدلی سي. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالیو کې د عملیات پر مهال د 12 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسی د پنځمې پر ازادي رادیو ټول چې په تر سره شوی عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالیو کې 2 وسلوال وژل شوی دي. شغل عیسی زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال مخالفین ټپیان شوی دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په بغلان کې د سیمایزو پولیسو یو قمندان سلیم خان کوچي د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. کوچي چې د دهنې غوري ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قمندان و تیر شپه د پلخمري په زمان خیل سیمه کې وژل شو. د بغلان د امنیت قمندانۍ د جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر نظیف الله خورمی هم د هغه وژل تایید کړی دی. د ازادي راډیو د سیمایز خبریال د راپور له مخې نوموړی چې په بغلان کې یو بانفوذ قمندان و له دې مخکې څو ځلې د طالبانو له حملو روغ وتلی و. د افغانستان د امریکتي وزارت وایي سشکل د پولیو واکسین په هر دوره کمپاین کې شاوخوا 1,200,000 ماشومان له واکسین څخه به برخه پاته سوي دي. د پولیو د پروګرام مسول د غرض تایید کړی دی چې د تیر کال په مقایسه سشکل په افغانستان کې د پولیو پیښې ډیر سوي دي. د افغانستان د امریکتي وزارت وایي په 2013 کال کې په دغه یوه کې نه دوره د پولیو واکسین کمپاین اپلی سوي دی. د جګړې او نامنیو ترڅنګ له پولیو واکسین سره د کورنیو مخالفت د دې ناروغي د ډیرېدو لامل نه ګڼل کیږي. سمجاق لازه دی راډیو ری البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو لامل له خپلې خاورې ایستل دي. یو جګپوري امریکایي چارواکی ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون خبریالانو ته ویل چې پر دغو ډیپلوماټانو پر غو فعالیتونو کې د لسلرلو شک کې دی چې د هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل دغه ډیپلوماټان د اسرائیل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته تل سوي دي. د البانیا چارواکو نه دی ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دي او په کومو فعالیتونو کې په لسلرلو تورن دي. خو د امریکا ملي امنیت سلاکار بولتن په ټویټر کې لیکلی چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې له تروریزم څخه ملاتړ به یې ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې دغه ډیپلوماټان دوه ایراني اجنټان بللي دي چې د پوینا په البانیا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. ترامپ پر نوویل موږ پر داعش بریالي سو او دا ډله مو ماته کړه او سخت مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men.
دوی وای موږ وګټله او دا شی مو غوښت زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته لاغه خپریږي چې د هغه پر مخکینی ټویټري پیغام چې هغه مبهم بلل سوی و د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي وو داعش هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازینی دلیل مو مات کړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل سوې ده او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل کلنۍ خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا ځل دغه کلنۍ خبري کنفرانس داسې مهال کېږي چې د روسیې د ولسمشر محبوبیت په تېره بیا د هېواد کمزوري اقتصاد له امله کم سوی دی. کرملین ویل یو زرو وسو دوه خبري اعلان وکړي چې شمیرې به ساري بللې جایزه ورکول سوی چې د پوتین دغه کنفرانس چې دغه دا ډول څوارلس کنفرانس دی تر خبري پوشش لاندې ونیسي. د خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت پر مشرانو سربیره د دې شورا له غړو او چارواکو سره هم وګوري.
امروز افتکه جناب ډاکټر زلمی خلیلزاد په کابل استان په شمول محمد
پر دې موضوع په ریپورت سربیره د اموري چې د داعش یا د افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه چارواکي زدونه کې سرګندول کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستانو لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. که وختو نور ریپورتونه هم لرو اقتصادي خبرونه هم راغلي. یو کله زرغونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم پام دی خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د حکومت د مشرانو ترڅنګ د سولې د علي شورا له چارواکو سره هم وګوري. د دې شورا ویان سید حسن تایری ازادي رادیو سره په خبرو کې پټینګار او سره وویل چې د سولې ورستۍ حل ځلې به یوې نتیجې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد د افغان چارواکو تر څنګ د سولې داری شورا له غړو سره هم وګوري او د ابوظبي او د دې تر څنګ د نورو سفرونو په اړه چې له دې نه وړاندې ازبکستان او تاجکستان او همدا شان یو شمېر نورو هیوادونو ته لرل دغه سفرونو جزئیات هم له افغان چارواکو سره شریک کړي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د بوزوبۍ ناسته ډیره زیاته مهمه و او دوی باور لري چې پایلې به ډیره ښې وي. نو موري ویل
امروز وقتی که جناب دکتر زلمی خلیلزاد به کابل هستند و شمول مقامات دولت افغانستان و رهبری شورای علی صلح افغانستان هم مجلس دارند و تازه ها را و همچنان کارهایی که در حد تسریع بخشیدن و زمینه سازی مذاکرات صلح در این سفرشان انجام دادن، سفرهای کشورهای دیگر کردن، همیشه گزارش میدن و بحث صورت میگیره که چطور ما بتانیم شدت بخشیم این کارها را تا ای که به زودی در چند ماه بعدی خبرهای خوب کلانتر و مهمتر بر مردم افغانستان را بکنیم.
د ابوظبي ناسته چې د مروانی ونې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوې و 13 ورځ پای ته ورسېد. دغه ناستي وروسته خغل خلزاد پاکستان ته لاړ او لاغ وروسته کابل ته را رسیدلې. څول طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو وین وې دي چې خغل خلزاد په پاکستان کې لا قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی او د پاکستان د هڅو ستاینه کړی دا پاکستان ته ویلی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مخامه خبرو ته وهڅوي سو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوه سیاسي موافقه ته ورسیږي. که څه هم تر دې د مد ابو زبید ناستي بشپړ جزئیات نه دی په ډاګه شوی خو دواړه لورو د دغه لیدنې د پایلو پاړه خوشبيني سرګند کړي دا د بل پړاو په خبرو باندې په دې ناسته کې موافقه شوې ده. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې وکړه کیږي خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبری اژانس وام نن لیکلي دي چې د دې خبرو سلورم پړاو به په بوزوبۍ کې وي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه په خپل زلمی خلیزاد هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې له متحده عربي اماراتو افغانانو نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ پاړه ګټورې غونډې درلودې او د دې غونډو جزئیات به په کابل کې له افغان چارواکو سره هم شریک کړي. د ابو زبی په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بی ایس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث شوی دی چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا هم همدا مسایل شامل وي. وسلوالو طالبانو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو همدغه غوښتنه ده د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکز وي. دغه ناستې ته د افغان حکومت لوري د یو پلاوی هم استول شوی او ترسو له طالبانو سره لنګدي خبري وکړي کا څه هم هڅه وشو خو له دغه پلاوی سره طالبانو خبري په بشپړ ډول باندې رات کړي وای نه کړي سره لدی چې د سراپورونو موجود دي چې د پردې ترشا ځینی لیدنی کتنی شوی دي خو په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری هم وای چې په رسمي ډول له افغان پلاوی سره خبري نه دي شوی خو پردې تر شا خبرې هم دوی رد نه کړي. مخوی ویل چې افغان پلاوی ابو زبید ته د دې لپاره تللی و چې هلته د نورو ښکېلو لورو سره وګوري او په دې اړه یو اجماع ته سره ورسیږي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد چې د امریکا ځانګړی استازی په وروستیو هڅو خبر راکړ. نوموړی نن په کابل کې دی او دغلته د افغان چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا له غړو سره هم ګوري. په داسې حال کې چې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې یعنی طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، په افغانستان کې د بلې وسلوالې ډلې یعنی داعش په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. افغان امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې یادایش په اړه زدو نقیص څرګندونې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي رډیو ته وویل چې دغه ډله د وروستیو هوایي حملو او ځکنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېره ځپل شوې او نور جدي ګواښ نه دی، خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي دا ډله د سیمې د استخباراتي کړیو په ملاتړ په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خپلو تروریستي مرکزونو د بیا فعالولو او د حملو د پراخولو په حال کې ده. نور حل مزار شریف څخه د ازادې لړیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي پر ريپورت کې اورو.
سره لدی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د زپول او محو څخه خبر ورکوي او وایي چې د یاد ډلې د بشپړ لمنځتو په مخه پوځي عملیات زیات شوي، خو په شمازون کې د دفاع وزارت چارواکي د داعش ډلې د مراکزو د بیا ځل احیا او فعالیتو څخه اندېښنه کوي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله د ختمېدو په حال کې ده او همدارنګه د یاد ډلې په وړاندې د افغان امنیتي کونو ډلیز عملیات زیات شوی دي. په همدې حال کې په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قماندان ولی محمد احمد زی وایي چې د داعش ډله د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده او همدارنګه هڅه کوي تر څو په شمال او شمال ختیځ کې د بلواګرۍ خپل تروریستي مراکز بیا احیا کړي. ښاغلی احمد زی په دې اړه وویل
د داعش په اړه مخکمه تاسو ته ویل چې د غوغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې فعالیت تجمل جوړ کړي وشتون مشتایدو.
د 209 شاین قول اردو مشر ازادي رادیو ته د هم وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان هوایی ځواک د وغوښتل ملاتړ د قوتونو په حمایت سره د داعشانو پر مختلفو پټنځایونو حمله ترسره کړې دي، خو له هم دا ډله په شمال او شمال ختیځ زون کې په بشپړه توګه نه د لمنځه تللې او خپل تروریستي فعالیت ته دوام ورکوي. هغه وویل چې داعشان د بهرنیو روزونکو او مشاورینو څخه د پوځي ملاتړ او زده کړو په ترلاسه کولو سره هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمن نور هم پراخه کړي. ښاغلی احمد زایوی چې په شمال کې د داعش عمده او اساسي مرکز په فاریاب، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي چې بهرنیان یې هم په لیکو کې شامل دي او د بهرنیو استخباراتي کړیو او د ګاونډي هیوادونو د افراطي ډلو لخوا تمویل کیږي.
په شمال زون کې د بلخشان په بعضو سیمو کې، په تخار ولایت کې هم، چنان د جوزجان په بعضو سیمو کې او په فاریاب ولایت کې د خارجي مخالفین یا د دوی کوم مربین چې سره د هغه موږ د اطلاعاتو په اساس باندې چې کره اطلاعات د امنیتي ملي سره موجود دي، اطلاعات یې هغه موږ هم تصدیق کوو چې د دوی شتون دلته شته.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان سره له دې چې نسبت پخوا ته د داعش په ډله کې د کمیت له پلوه د غړو کموالی تاییدوي، خو باور لري چې اوس مهال د تروریستي ډله نسبت ډله ییزو حملو ته پر پلان شویو او هدفمندو حملو کار کوي. په بلخ کې د سیاسي چارو کارپو ادیب غیاسی په دې اند دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې داعش ډله ییزې حملې نه لري، خو اکثرا هدفمند او موقع طلبانه حملې ترسره کوي. دا ډله د لرو او نږدې ګاونډیو په ملاتړ ډېر پلان شوې حملې ترسره کوي او یا د ډلې ته تروریستي مفکوره د همدې هیوادونو لخوا ورکول کیږي کوم چې ملاتړ یې کوي. داعش تروریستي ډله نه یوازې د افغانستان حکومت او په دې هیواد کې مختلفو مذهبي کړیو ته ګواښ شمیرل کیږي، بلکې ګاونډي هیوادونه خاصتاً روسیه او ایران هم په افغانستان کې د داعش له حضور څخه اندېښنه لري او هغه د خپلو هیوادونو ملي امنیت ته بالقوه ګواښ کړي. مجیب رحمان، حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي چې د اقتصادي خبرونو نه څو مهم خبرونه راواخلو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دولتي کاري بستونو لپاره د ماشونو د لوړولو طرحه جوړه کړې ده. دغه وزارت وایي شمروز خان مسجدین ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روان مالی کال له پیل څخه به په دولتي ماشونو کې تر 40% زیاتوالی راشي. خو ښاغلی مسجدی وویل د هغو لوړپوړو دولتي چارواکو ماشونه هم چې له اندازې زیات دي کمیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دا طرحه د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره برابره شوې چې تر اوسه په مطلق ډول د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تصویب شوې نه ده، خو تر راتلونکي مالي کال به بشپړه او پلی شي. د وزارت وایي چې یاده طرحه کابینې ته هم وړاندې شوې، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه په بشپړ ډول نه ده تصویب شوې. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې 8 پراختیایي پروژې پلان شوې وې چې تر دې دمه یې 6 پلی شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمود واحدی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 6 پلی شوې پروژې د کلینیکونو، ښوونځیو، بندونو او پلونو په شمول د وو سکتورونو په ساختماني برخو کې پلی شوې دي. خو نوموړي ونه وویل چې د دغه 6 پروژو لپاره څومره بودیجه ځانګړې او څومره تر اوسه لګول شوې ده. د ښاغلي واحدی په خبره دغه پراختیايي پروژې د بغلان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې پلی شوې چې خلکو ته د نورو اقتصادي اسانتیاوو د رامنځته کولو ترڅنګ د کارموندنې زمینه هم برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1,550 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هوډ څرګند کړی چې له سوریې څخه به امریکایي سرتیري وباسي. نوموړي ویلي دغلته د داعش خلاف جګړه پای ته رسېدلې، داعش ډله ځپل شوې او دوی خپل سرتیري وباسي. موضوع زما همکار رضوان مراد تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټډیو کې دی. رضوان صاحب، اول خو سټډیو ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغه بیان نه وروسته عمومي عکس العملونه څه دي؟
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ پرون په خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه. ویډیو پیغام او د ویل چې موږ په سوریه کې آیسس د دوی په وینا یا داعش ډلې ته پورا ماته ور کړی دا او اوس وخت د چیزمون ټول اسکر په بیړه برته خپل هوا ترستانه شي. د امریکا د کانګرس مختلف غړو ډیر مخکخ غړو چې پاغي کې خپل د جمهوریت غوښتونکو د ترامپ د ګوند غړي او د متحدان شامل دی، غوی ډیر سخت عکس العمل خود لیدل. د مثال په توګه لنسی ګراهام چې خپل هم جمهوریت غوښتونکو سناتور دی، غوی چې د ترامپ دا پریکړه یو اشتباه او یو خطا ده، او د غراس نوموړي زیاتوي چې دا ډول پریکړه چې په ناڅاپي ډول ټول اسکر له سوریې وباسو نو دا پاغه سیمه کې د داعش ګټه ده، او د بشار اسد د حکومت او د هغې د متحدانو ایران او روسیې بری بلل کیږي. ځینو رویټرز سرچینو د غراسن صاحب د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په سوریه کې بعد امریکایي ځواکونو د قومندانانو خبرې هم نقل کړي، شاغوي چې موږ ته حیرانوون کې و دا پریکړه، ځکه چې موږ په سوریه کې یو او دا ډول پریکړې خاید دښمن ته د دوی په وینا چې هغه وسخت دریځ ډلې او د سوریه حکومت دا پیغام ورکړي چې هغه غټون کې دي او موږ زو، بلکې دوی وایي چې دا اشلا هم د یو تهدید په توګه په سوریه کې پاتې ده.
مراد صاحب درته وایي چې په سوریه کې څومره امریکایي سرتیری و او صحیح کول په کومو ځایونو کې و، چا سره و؟ ځکه په سوریه کې لکه د عراق او افغانستان په څیر امریکایي سرتیری نه و، بلکې د ځینو ډلو سره یې همکاري کوله.
بله بله انصاب، اصلا په سوریه کې د امریکا مداخله په 2014 کال کې پیل شو چې د حواله لارې امریکا بریدونه پیل کړل. یو کال وروسته په 2015 کې امریکا د زمکنی سرتیری واستول. شاوخوا 2000 امریکایي سرتیری دي چې په دې کې زیاتره ځانګړي یعنی سپیشل فورس دي، او دوی د سوریه په شمال کې اکثره له د وای پی جی په نامه د کوردانو هغه وسلواله ډله چې له ترکیه سره پر پوله پرته ده او ترکیه ترستان غني، د هغوی د روزنې چارې پر غاړه درلودلې، هغوی سره سلام مشورې کولې، او دغلته د داعش ډلې په ماته کې هغوی ته په شکست ورکولو کې له کورد وسلوالو سره همکاري کوله. او شاوخوا 2000 سرتیرو کې زیاتره ځانګړي سرتیری یا سپیشل فورس چې ترامپ وای ټول باید ډیر ژر بهتر استانه شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو رضوان مراد و چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع معلومات را سره شریک کړل. مننه ورنکو. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او تروریستي ډلو لخوا اقتتاب شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي څارنه لاندې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شو یو شمیر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمی شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریز دومره جدید لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدید دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنايي او پراتفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتل شوي. د جرمی شبکو پاکله زموږ دریت همدومره جديدي لکه چې په واد کې د ترستانو پر وړاندې جديدي. ټول جرمی شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت نو وخت د دوی زیاتره نیول شوی او یا هم د نیول په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمی شبکو یا هم له ترسانو سره ګراوګام دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې
دا چې په څومره شمیر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه په کابل ښار کې اختطاف شوی د کورنۍ چارو وزارت په اړه معلومات نه ورکوي. خو د منظمو جرمی شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمیر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي په هنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اگست په ومه د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تازه یې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل شوی جلی په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو
او کشفی او پراتیفی کارم شروع شو تصدید شو در جنایت چه در جنایت چه در رابعه پنامه در دین دی سر پا گروگان دی چالتا یو عملیات تم وکا و آقا در بند سخا دوی در بند سخا خلاص شو نجیب نوی وست نظرت خانه که دی او در جنایت پرون در آلمان سفارت نماینده تا په کابل کې دلته تسلیم شو.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسیدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمی شبکو او اختطافچانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری ارزوای ټول افغانان دي د اختطافچانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو غوښتي چې د ځینو نامنو په تیره د بامیانو، دایکنډي او فاریاب ولایتونو امنیتي وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دې ولایتونو په نام نیو اندېښنې وښودې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکنډي ولایتونو چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکنډي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه پکې ونیول شي، د نامنوی لمن به ډیر ژر د هیواد ټولو مرکزي ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدي کړي.
مخاطب میسازیم ارګانای دفاعي او امنیتي افغانستان.
د بوبل مونږ د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکنډي، بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارګانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي.
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل، له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکنډي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. وی ویل، سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخپزیاتیدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغو ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکنډي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د افغانستان په ټولو ناامنو او په تیره په بامیان او دایکنډي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکنډي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په درې ولسوالیو کې دایکنډي او د بامیانو عملیات روان دي. شاید دغه ستونزه به هلته حل کړي.
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. دده هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي او امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو پام دې سره د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.